په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا په اړه هم راپور درته لرو. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه چې ناجیه سپیل ولي
لومړی هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کیږي. د کرکټ ملي لوبډله چې نن هیواد ته ستنېږي هرکلی ته یې مراسم په پام کې نیول شوي، او عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د خبرونو تفصیل. افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې سیړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate and we have an opportunity
موږ په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي ترڅو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډیر په خواله ویلو چې غواړو دغه سی وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکز ده. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش ایموک خاوری که زای نلری مرگ وارو. وزیری صاحب عملیاتونه ده ترتیب که ولس سر پگد او دوام ورکی او بمباری تا دوام ورکی.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په وروستیو ریپورټونو کې ویل شوی چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیل ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوره مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوب افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره زیمبابوې ته د 218 منډو هدف ورکړ، خو په نولسم اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یو سلو سلور دیش منډی کړی وي. محمد شهزاد چې په ووش په توبالونو کې یو سلو اتلس منډی وکړي او تر پای ونس وزیدو د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقه غوړه لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته ستنېږي او هرکلی ته هم مراسم په پام کې نیول شوی دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 4 اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د افغانستان د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړي او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه غني وغنده. دوی پرون په قاهره کې د عربي ټولنې په یو غونډه کې ایران تورن کړ چې په خپل خوره کې د سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو په ساتنه کې په لوی لاس د ځان په پاتې راوستلو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په دې اړه وویل:
کچیر ایران همدغه فرقوي او تهاجمي تګلارو ته ادامه ورکوي او د تروریزم او تاوتریخوالي ملاتړ وکړي، دوی به د عرب هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شي. دا هغه پیغام دی چې په خپله نننۍ غونډه کې مو نهایي کړ.
د عرب لیگ په اعلامیه کې د ایران په وړاندې د شدیدو اقداماتو او مجازاتو یادونه نه ده شوې. ریاض وروسته له هغې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې لس ورځې مخکې په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ یرغل وکړ. دوی په دې غوسه و چې سعودي عربستان ولې یو پیژندل شوی شیعه روحاني اعدام کړی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ریاض تورن کړ چې له تهران سره له ولړ شوي جنجال په استفادې غواړي د سوریه د سولې خبرې له خند او ځنډ سره مخامخ کړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا پرون تهران ته د سفر پر مهال ویل ظریف ډاډ ورکړی چې دغه کړکیچ به د سوریه د سولې په خبرو چې دوه اونۍ وروسته پیلېږي کوم تاثیر ونه کړي. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. د مصر د پارلمان دغه مشر علي عبدالعال چې په فرانسه کې زده کړې کړي د اساسي قانون متخصص ګڼل کېږي. د پارلمان یو غړي محمد التماني چې د چین مرکزي ټلویزیون ته ویل د مصر خلک له اوسني پارلمانه زیاتې تمې لري.
الشعب المصري بعد فتره كبيره جدا حوالا
د مصر خلکو په تیرو سلويختو کلونو کې د پارلمان له غړو د محدودو خدماتو تمه درلوده. نن دوی هله لري چې د قانون جوړونی یو غختلې بنیاد بلري چې د دوی عزت به خوندي ساتي، د دوی د ازادۍ او ضمانت به کوي، او د دوی ارمانونه به پوره کوي. زموږ هم دغه هله ده.
د پارلمان نوی مشر عبدالعال چې د مصر د اوسنی اساسي قانون او انتخاباتو د مسودې له برابرولو سره مرسته کړې تمه لري چې په راتلونکو دوه اونیو کې پر غونډو څارنه ولري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به په پارلمان فشار راولي تر څو په دې 15 ورځو کې څه باندې 200 قوانین چې د اجرایوي فرمانونو په بڼه صادر شوي تصویب کړي. دغه فرمانونه په تیرو دریو کلونو کې چې په پارلمان منحل و صادر شوي دي. او د سوریه په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مرشو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسی چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره چې مرکزی دفتر په برتانیا کې دی ویل چې د جبهه النصره درویش جنګیالي او د سوریه د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال وژل شول چې د روسیې هوایي بریدونو د ادلیب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نخښه کړ. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیز غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. تیر شپه د هلمند په یوه ناامنه سیمه کې ځوانانو د کرکټ د تیر شپې مسابقه وکتله.
شیرزاد د ټول ټیم تاج دی. شایسته سلیزه په 50 بالونو باندې د ټول ټیم تاج شیرزاد.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجې پر دوام او د ملکیانو پر وژل کېدو انتقاد وکړ. امنیه قمندانی وی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په کابل او د دې ښار په ولسوالیو کې 411 کسان نیولی دي. دوه نیوز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ به همدې خبرونې کې واوري. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویل دی غونډې څخه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د یوې تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کانفرنس چنان برمیایي چې باید
د غونډې له مقدماتو دا ښکاری چې باید هله بخونکې وي. دغه غونډه هله تازه کړې دي، خو خایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغه خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو غوڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغه غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لار کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یو پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډیر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان، بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادول وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
پراپور کې مو وردل چې په اسلام آباد کې نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سره د سولې د خبرو پر لور چارو بحث کوي. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې یو چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. د نور تفصیل لپاره په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبريال سره خبرې کوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. سهار په خیر. اول کده معلومات راکړي چې آیا په اسلام آباد کې دغه غونډه پیل شوې ده؟
سهار په خیر سال جان. لکه څنګه چې تاسو ویلي نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو څلور اړخیز غونډه کیږي. دا غونډه لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې په د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی همدارنګه د پاکستان لخوانه د دغه د پاکستاني پلاوي مشري چې د پاکستان باندې چارو د سیکرټر اجازه احمد چودري په غاړه د امریکا مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د چین مشري د دغه دواړو هیوادونو لپاره د چین د ځانګړي استازي پر غاړه. دا غونډه لږه شیبه مخکې پیل شوه او په پرانستون کې وینا وکړه. وینا کې ورته سرپرایز خپل لنډ پرانستون کې وینا وکړه او وی ویل چې د دې غونډې نور د غونډې کومې پرېکړې کېږي دا به د غونډې تر پای وروسته یو مشترک اعلامیې یا پرسلیز خبر پاڼې په ترڅ کې خپره شي.
هلته پاکستانی رسنۍ او سرچینې څه وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو تر څنګ چې دغه د سولې د وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د سولې د خبرو مذاکرې یا د جدیدې تر څنګ به پر کومو نورو موضوعاتو په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟
پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاجی زی غونډې په پرانستن کې وینا کې د دې غونډې په نن چې په دغه سره اړخیز غونډه ده کې چې کومې پرېکړې کېږي هغې ته لږ لږ اشاره وکړه. هغې وویل چې دا غونډه به د افغان طالبانو لپاره د سولې د پروسې په لړ کې له افغان طالبانو سره د خبرو لپاره یو روډ میپ جوړ کړي، یو تګلاره به جوړ کړي او کوشش به وکړي افغانستان طالبان چې خبرو اترو ته حاضر دي هغه خبرو اترو ته وحسوي او یو لړ ګولونه یا هدفونه وټا کی چې په کومه طریقه کولای شي اسره وکړي هغه هدفونه ته ځان ورسوي. نو موږ ټینګار وکړو چې پاکستان همیشه خپل غواړي چې د افغانستان کې سوله غواړي او په دې لکه خپل مرسته چمتو دی. خو وی ویل چې د افغان حکومت ترمنځ چې کومه خبرې کېږي دې مشي باید افغانان پخپله وکړي او چې کومې نتیجې ته هم رسیږي سره دا باید افغانان پخپله وکړي. هغې هیله وښوده چې د نننۍ غونډه چې کومه ده په دې کې چې دا کومې پرېکړې کېږي نو هغه به افغان طالبان دې ته وهڅوي چې هغوی د خبرو مې سره شي افغان حکومت سره خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې په دغې غونډه کې د میډیا ته د میډیا استازو ته د رسنیو استازو ته د کورې اجازه نشته دی. هغې نوموړې وویل چې دا کومې پرېکړې نن کېږي دا به د ماښام یا غونډه تر پای وروسته د یو ګډې مشترکې اعلامیې په ترڅ کې خپور شي. هغې همدارسته مو وکړه چې غونډه ډېره مهمه غونډه ده او وویل چې پاکستان په دې لړ کې خو تیار دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. نو دې کې وویل چې دا نور ملکونه چې کوم دي دوی څه کولی شي او څه مرسته کولی شي په دې لړ
ډېره مننه ستاسو څخه د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. دغه غونډه په اسلام آباد کې شیبه مخکې پیل سوه او د افغانستان د سولې د پروسې پر لار چارو به د نورو مسایلو تر څنګ په کښې خبرې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کېږي. دغه غونډه لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واورېدل شیبه مخکې پیل شوې ده. د کابل چپ ورځپاڼه هم پر دې غونډې تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. اسدالله لودین دغه ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځ ورځپاڼو تبصرې او سرمقالې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا په څلور اړخیزې غونډې متمرکزې دي. سرخط ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلور اړخه څلور ادرسه او څلور وعدې. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستان باید د ملا اختر محمد منصور ډله او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي او افغان حکومت هڅه وکړي چې د طالبانو له ویشل کېدو څخه د سولې په خبرو کې ښه ګټه واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د سولې خبرې باید پخوا نتیجې ته رسېدلې وای، خو د لیکوال په باور پاکستان د ملا عمر د مړینې په اعلان سره د سولې پیل شوې پروسه ګډه وډه کړه او په همدې اساس یې یو کال په افغانستان کې جګړه توده وساتله. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د پاکستان په صادقانه همکارۍ شکونه موجود دي. په مطلب کې راغلی چې که امریکا او چین پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي د سولې د خبرو ټینګښت ته هیله کېدای شي. د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلي چې پاکستان لا هم په خپلو ژمنو کې صادق نه دی او ممکن یو شمېر طالبان د امتیاز اخیستو لپاره د سولې خبرو ته حاضر او نور د جګړې په ډګر کې وساتي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې د ټینګښت مسؤلیت د ټولنې ټول غړي لري، خو په دې شرایطو کې باید رسنۍ هم د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم رسنۍ اجرایي واک نه لري، خو اغیز هم له اجرایي صلاحیت څخه کم نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین له بهره تمویلیږي، خو که افغانان یو موټی شي د سولې خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې ښکېل هیوادونه نن په دې خبرې کوي چې څنګه له وسلوالو طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت سرې کرښې هم وټاکي او هڅه وکړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له زیمبابوې دویمه شل اوریزه نړیواله مسابقه هم وګټله. تیره شپه په افغانستان کې ګڼ کسان تر ناوخته ویښ وو او دغه لوبه یې کتلې ده. د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې هم ځوانان د مسابقې نندارې ته ناست وه، خو تیره شپه د نندارې له ځایه لږ لرې د ډزو ږغونه اورېدل کېدل. الیاس دی پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د چنجر کلی په نادالی کې د جنگ لومړی کرښه ته چیرمه یو شمېر کسان د ډزو او نامنوی پروا نه لري او د کرکټ ملي لوبډلې هر منډه په چغو او نارو بدرګه کوي. دلته یو کیلومتر لري د کلی په وڅنډه کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ د خراب جګړه روانه ده. خو د کلی تر لاس ډیر ځوانان درې ماشومان او څو سپین ږیري په یوه وړه خونه کې ناستې تور چای توده بخاري او د لوبډلې ملاتړ پرمانه دی. دوی سګریټ ډیر څکوي او تر هر بال وروسته د لوبډلې په اړه خپل وړاندوینه هم کوي چې لوبه تودیږي ځوانان هم لوړې نارې وهي. د کرکټ د ملي لوبډلې د تکړه توپوهونکي او وکټ ساتونکي شهزاد محمدي سلیزي د دې مجلس اندازه او حالت خراب کړ.
شهزاد چې سلیزه پورا کړ زه ډېر خوشاله یم ځکه چې د پشل اوریز کې ډېر ښایسته سلیزه و چې په یو پنځوس بالې سلیزه پورا کړه او زه ډېر خوشاله یم.
شهزاد د ټول ټیم تاج دی. ښایسته سلیزه په اوو پنځوس بالونو باندې د ټول ټیم تاج شهزاد.
زموږ یعنی د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهنه یا بیټینګ په ډېرو احساساتو او نارو پای ته ورسېدی و همداسې کرار کرار د زیمبابوی د لوبډلې په مټو کې توان ختم سنو لوبه موږ په ډیر لوی یعنی یو اتیا مټو تفاوت وګټلم. غواړو رخصت واخلو موږ هم د خوب ځای ته ځو. خو د کرکټ د نندارې دې خواته په یوه کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ هم مسابقه روانه ده. ډزې تبادله کیږي. د کرکټ هر توپ شاید د یو چا ژوند وانخلي. خو کلیوال وایي دلته د جنگ په لومړۍ کرښه کې اورېدونکي مرمۍ نږدې هره اونۍ د یو ملکي کس ژوند اخلي. باید ووایم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د دې لوبې په ټولو شلو اورونو کې 216 منډې اده پټاکی چې زیمبابوی یا سیاله ډله مخې ته ونه رسېدله او د شلو ورځو لوبو دغه سیریز هم افغانستان وګټئ. محمد الیاس تایم د ازادي رادیو هلمند.
د کامران په نامه اوریدونکو له زابله په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان مغرضانه لاسوهنه نه وي امکان لري چې د سولې مخامخ خبري پیل او بیا بریالي شي. ظاهر نوغزی بیا له افغان استازو د پاکستانی لوري سره په خبرو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. احمد ولی خپلواک بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان واقعي سوله نه غواړي. هر وار چې د سولې خبرې ممکن کیږي دغه هیواد یو پلمه ورته جوړوي. عبدالواحد مومن له لوګره د عیش ډلې د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی. افغان دولت یې باید مخه ونیسي. عبدالرازق له هلمند لیکلي چې د نادعلي ولسوالۍ وضعیت په هیڅ پام نه کیږي. دلته نه امنی او ګډوډي ده. بل اوریدونکو لیکلي د ورزګان د مرکز او چارچینو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار بند ده. هیله ده حکومت د دې لارې د خلاصولو لپاره پام وکړي. د لزګونو اوریدونکو تر څنګ سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، محمد قاسم زواک او روزی خان بړیسی له هلمند، تقی الله له پکتیکا او مصطفی حقمان له نامعلوم زاینه بیا ټول افغان ولسته د کرکټ د تری شپې د بریا د کابل مبارکي ویلې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د شکنجه پر دوام او د ملکیانو پر وژنې انتقاد وکړ او هغه له بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. دغه کمیسیون مسولین چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته استجواب سوي وو وویل چې په هیواد کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه مخ په زیاتېدو ده. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په هیواد کې د بچبازي پدیدی او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل، په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده او د ماشومانو قاچاق هغه موارد دي چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی. د دې کمیسیون سیمه ایز مشر شمس الله احمدزی چې د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې لخوا استجواب شوی وو، له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشر حقوقو وضعیت ته خاص پام وکړي.
خوشونت روز تا روز سیر سعودی را دارد. تاوتریخوالی ورست تربل پا افغانستان که زیادیگی. دخز و ماشومان و وجل او وربانده لتجاوز سخنیولی، بیاد ماشومان و قچاق او لدوی سخ بجگره که استفاده کول، او همدارنگ باید ووایم چه؟ په 2015 کال کې د دولت پلو او اسلوالو ترمنځ په جګړو کې 4216 تنه ملکیانو ته مرجوب لا وخته و چې د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس د محل د هیواد په زندانونو کې 28000 تنه په بلابلو جرمونو بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په هیواد کې د بشري حقونو په ناوړه وضعیت اندېښنه ښکاره کړې وه او له حکومت یې غوښتي وو چې په دې برخه کې نړیوال تړونونه او ژمنې په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په زندانونو کې شکنجه او د جګړې په ډګرونو کې له بشري حقونو څخه سرغړونه په کلکه ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس ملی افغانستان هم یکی از مسئولیتای عمدهشان
د ملی پولیسو یو مهمه دنده داده چې په ټولنه کې ناخوالو ته رسیدګي وکړي. په زندانونو کې د شکنجه ستونزه حل شوې ده او بل دا چې افغان سرتیری د جګړو په ډګر کې له پوره دقت څخه کار اخلي، تر ډیره هڅه کوي چې ملکیانو ته تلفات وانه وړي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان د بشر حقونو په خپلواک کمیسون انتقاد وکړ او وایي چې یاد کمیسون د بشري حقونو په برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې نه درلودې. خو یاد کمیسون په هیواد کې روانه نامنۍ د بشري حقونو د سرغړونو اصلي عامل بولي او خبرداری ورکوي که یاد موضوع جدي ونه نیول سي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په کابل شهر او ولسوالیو کې تر 400 زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي دي. امنیه قومندان پرون دغه کسان د جرمونو د اثبات له موادو او شواهدو سره یو ځای خبرلانه ته وشول. بلخو کارپوهان وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی او د قانون حاکمیت ضروری دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
غلا د انسان او وسایتو تختول، د وسلو لیږد، د مخدرو موادو خرڅول او بد اخلاقي هغه پیښې دي چې د کابل امنیه قومندانۍ په تړاو 411 عاملین نیولي دي. د کابل امنیه قومندانۍ نیول شوي کسان له اثباتیه موادو او شواهدو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې د یادو پیښو عاملین د کابل ښار په مختلفو ناحیو او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې نیولي دي.
در سه هفته که گذشت 411 نفر مزنونین در 183 وقت
په تیرو درې اونیو کې 411 مزنونین په 103 جرمی پیښو کې نیول سوي. 8 سړي تښتونکي، 28 تنه مزنونین د قتل په 14 پیښو کې، 23 کسان د غلا په 95 پیښو کې، 14 تنه د لارو شکولو په پیښو کې نیول سوي دي.
خاغلی رحیمی دا هم وویل چې په لسګونو نور کسان د مخدرو موادو د خرڅولو او یو لړ نورو جرمی پیښو په تړاو نیولې دي. خاغلی رحیمی وویل په نیول شوو کې داسې کسان شته چې پولیسو یې له اوږدې مودې راهیسې د نیولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو تل د دې پیښو له زیاتوالي شکایتونه لرل او په دې اړه یې خپلې ستونزې له پولیسو سره شریکې کړې دي. خلق وای دا د جرمونو هغه ښکاره مثالونه دي چې پولیس په کشف او نیولو بریالي شوي. حال دا چې ګڼ داسې جرمونه شته چې تر اوسه پولیسو نه دي کشف کړي. کارپوهان وای د قانون حاکمیت او د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی کولی شي چې د جرمونو کچه ټیټه کړي. د کورنۍ چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قوانین خو د ټولنو د نظم ساتلو لپاره رامنځته کېږي. وخت کې چې قوانین مراعت نه شول په هماغه کچه بې نظمي لا زیاتېږي. نو دا عوامل دي که قانون دقیق تطبیق کړي او موږ امنیتي چارواکي په موقع رسیدګي وکړای شي. زه فکر کوم په یوه صورت کې به بیا موږ د داسې پېښې نه کم هغه واخلو خبر.
ځینې نور کارپوهان بیا د دې پیښو د کمیدو لپاره د کار د زمینو په برابرولو تاکید کوي. دوی وایي د دې پیښو د زیاتوالي لامل په هیواد کې بیکاري او د خلکو کمزور اقتصاد دی. حکومت وایي د روانو ستونزو کمولو ته یې هڅې جاري ساتلي دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
په دې خبرونه کې سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. سپورتي پروګرام، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچر. خو اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفۍ نوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې سره خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او د بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان لوی درسیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری باید اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څه چې د سعودي عربستان په چارو کې د ایران لاسوهنه ګڼي وغنده. د مصر پارلمان پرون تر درې کلن ځنډ وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې خپل نوی مشر انتخاب کړ. او د سوریې په شمال کې د روسیې الوتکو بمباریو کې د مړ شو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسېد چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
د پاکستان د پوځ مشر او د دې هیواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سعودي عربستان ځکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځني سفر پاکستان ته تللی و. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینې نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تیرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د رواني میاشت په اومه نیټه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل صیب سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. بیان کاږي چې ښاغلی راحیل صیب د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې به پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلې دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي تلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې به تر څنګ ولاړ وي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ د کاري مودې تر پایته رسیدو وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون راځي. حکومتي سرچینې وایي کېدای سي چې پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپلو وزیرانو کې بدلون راولي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال خدای نور ناصر پر راپور کې.
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي، خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړي. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي، په نوی کابینه کې به د پښتون خامل عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخوانی غړي له کابینې لري کړل سي او پر ځای به یې نوی څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوه ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوی کسانو پر اخیستلو سلام مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې ان شاء الله تعالی تاسو وینئ چې ګوان د کابینې غړي به خپل حل پورته کی نو خامخا پارتيانو د دا خپل سلام مشاوره هغه ته لږ انتظار پاته شوی دی نو کوم داسې مشکل نه دی پکښې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کېږي، خو زیاتوي داسې ویل کېږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تفریحی پروگرام د غړي اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدان د خبرونی پاتې برخه جوړوي، خو مخکې تر دې چې د غړي اچار تفریحی پروگرام واوري سپورټي پروگرام د لوبو له میدان به سره واورو.
د لوبو له میدان
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته په یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کوم لوبو کې به برخه اخلي، په دې اړه درته یو مرکه خبرو او همدارس به د افغانستان د پاور لفټنګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته رپورټ خبر کړو. چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټلی دی چې پکې 1500 هیوادونو تکړه غاړو برخه اخیستم. لمړی برا شو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې وروسته شلاوریزه لوبه هم له زیمبابوې وګټله. دا لوبه د یکشنبه په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړی شول 218 منډې په شلاوریزه لوبه کې، چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوې ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوې ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي، چې په یوې شلاوریزې نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی یو اتلز دی. شهزاد محمدی ویل چې دا یوازې او یوازې د شاټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې جام ګټي، خو دا ځلې دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوریزو لوبو. په ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبې وګټلې چې تفاوتونه یې له زیمبابوې نه ډېر زیات و. افغانستان په دې بریاو سره وتوانید په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوریزو لوبو کې نهم مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې دغه بریاوې د افغان ټیم دراتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
بیسې هم چې د افغانستان په کې په توپ سره د افغانستان کې څه لوبه له وشو کوله چې د نړۍ ستر هوا زیمبابوې مات کړي. تاسو ورته چې موږ دوه سیریزونه دلول په 200 نړیوال سیریز د الکوزی او همدا شانتي شلاویس الکوزی جام سیالیو کې موږ زیمبابوې لوبه له ماتې ورکړه. په لومړي کې تاسو ورته چې موږ په پرله پسې ډول باندې زیمبابوې په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا لږ وروسته زیمبابوې هم خپل هڅه پیل کړه ترڅو جام په خپل نوم کړي. افغان لوبغاړو پرې نه خودل چې دغه جام ترې وګټي. واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره ښه وړتیا له ځانه وښودله او سره څنګ کې په شلاویز جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځانه ښه وړتیا وښوده، هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه ښه وه او بل اخره دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او انشاءالله چې
بله من نه خغله اوتک افغان تیم د دغه بریاو سره به بل اخره په نړۍ کې کوم زینه واقعا خپل کړی او تر څومره پورې په دغه زینو باندې پوخ ودرېږي افغان تیم؟
بالکل لکه څنګه چې تاسو ولید افغان کرکټ بل لوګړه په رینکینګ کې هم پورته راغله، د کرکټ نړیواله شورا په درجه باندې هم ماشاءالله پورته ولاړله، او همدا ډول ورته ویل شو چې پراتلونکي موږ خورا مهمه لوبه په مخ لرو، لکه نړیوال جام همدا شانت نورې مهمه لوبه لرو، په هغه کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي، او سره څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو پراتلونکي بشپړ غوښتو ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریا ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه موږ ته زیاتول شي، او همدا راز ورته ویل شو چې په کچې موږ کوم بشپړ غوړو هیوادونو سره لوبه ترسره کوو، هغه هم نړیخه کوي، ولې په دې شوی ولې چې د افغان لوبغاړو کې ورتیا شته او دې ورتیا لري چې د غټو هیوادونو سره لوبه ترسره کړي، نو په بیلابیل برخو کې انشاء الله زموږ سره مرسته کولای شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي، ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوي موجود دي، مثلا په غو دوه لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو، څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسنی تورنمنت که څه هم یو بریالی تورنمنت او خلاوي به ډکې کړي او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بل اخره احیانا نووزي له کوالیفاینګ راوند نه د قوي ټیمونو سره به مخ کیږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري او بل اخره څومره به دغه خلاوي ورډکې کی افغان کرکټ بورډ؟
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې دغه د بشپړ غوړتوب لرونکو هیوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي، دا باندې په خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې خواله رامنځته شي، د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په کومه برخه کې لري په هغه باندې کار وشي، او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټول تجربو څخه برخمنه شي، نو ان شاء الله چې د خپل پرتل زموږ لوبډله کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي، او افغان کرکټ بورډ پلان کوي چې خپل لوبډله لپاره هم نور هم د شاتې لوبي پر را واچي.
مرکمو په ګډه واورې د اوس به هم را شو د پاور لفټینګ اتل ولایت د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کاپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبي وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبي د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم کولای شول د 15 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو و میډالونه او د نقره یو میډال وګټي او اتل ولی خپل کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپورته. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کاپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالي هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په دغه لوبو کې د سرو زرو او د نقره یو میډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نمونه واخیستل چې په دغه سیالي کې د سرو زرو او نقره میډال ګټلې. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه سمد جلالی په 40 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کاپ کلاسیک لوبي د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنوري 15 متر نه هم رواني وي چې پکې 1500 آسیایي اروپایي او امریکایي هیوادونو برخه اخیستې، او په دغه لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزون کې یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیستې. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغه سیالۍ لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي او لوبغاړي په قرنټین کې وو. د وی که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي، خو له لوبو سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلې دي. د یو افغان او بهرني امکانات په هغه حد کې د مقایسې وړ نه دي چې پرې خبرې وکړو، له شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې، خو دا چې په افغانستان کې له سپورت کولو سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبری سمه ده، دا د لامل شوی چې موږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کاپ ګټلې ده، بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیوال اتلولي ګټلې وه. افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ اوسئ او د ککړې هوا له خطره مو ځان وساتئ چې نه ساتل کیږي. خپرونه په یوه درې کونجه میز پیلو، وګورو چې د میز ګډونوال څه بادوي.
خواږو اوریدونکو، نن مو خپل درې کونجه میز ته دغه ښاغلي رابلل دي، ښاغلی خارپاک صاحب، خاغلای ډیران ګل صاحب او خاغلای ریګی صاحب، ټولو ته خرغلاست وایم.
مننه مننه، کور ودان.
زمونږ د نننی درې کونجا میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خپه کېږی به نه. په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې خاغلای خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه، تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو تاسې او د ګوړې اچار خواږو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم، او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره عصري ښار جوړ کړم.
ډیر ښه خارپاک صاحب. ډیران ګل صاحب، ته څه کار کوې؟
موږ غواړو ښارونه وران کړو او پر ځای ښه ښایسته کلي ودان کړو، ځکه چې ښارونه د فساد مرکزونه دي.
اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم ښارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلي دښته بدل کو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو درې واړه د ورانولو په فکر کې یې، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خارپاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ډیران ګل صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د خارپاک صاحب خبره تاییدوم، ځکه موږ چې څه ورانوو نو د ښه نیت له مخې دي، او واړو پر ځای یو بل ښه شی آباد کو.
ریګی صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه هم د دغو دواړو جنابانو خبرې او نظریې تاییدوم. ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کو.
خارپاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانوو دا معنی لري چې موږ هم یو، او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
ډیران ګل صاحب، تمام دا نظر لري؟
بالکل، که موږ کلیوال ښارونه وران نه کړو ښاریان به څنګه پوه شي چې په موږ هم زور شته؟ زه ته ووایه.
تشتې همدې لپاره؟
څه نورې خبرې هم شته پکې چې بیا به یې کوم بل وخت درته ووایم.
اوریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی جنابان سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامته، دلته خو همداسې درواخله.
ډیران ګل صاحب،
زه هم د خارپاک صاحب نظر تاییدوم، ځکه تر څو چې دغه د ښار او کلی او دښتې ترمنځ روان توپیرونه وي، نو د ورانولو دغه لړۍ به پای ونه مومي.
ریګي صاحب، تمام دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلی او ښارونه په دښتو او یا دښتې په ښارونو نه وي بدل شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه د ورانولو لړۍ به روانه وي. ریختیا چې د کلیو او ښارونو د خلکو په ذوقونو او غوښتنو کې لوی توپیر دی، که نه منئ نو دا واورئ.
پټاقې خورې کوژده دې مبارک سه. په خدای چې خبره سوم، نږدې مې له خوشحالۍ نه زړه درېدلی و.
ژوندې دی بورې جانې، تا ته دې هم کوژده مبارک وي. زړه مې و چې در شم، خو کورسونو دومره مصرفه کړې یم چې هېڅ ترې وزګارېږم نه.
اوهو، ته خو ښاري نجلۍ یې، ته دې موږ خوارانو کلیوالو لیدو ته چېرته وزګارېږې؟
ګوره بورې، ته دې ما کوژدې ته رانغلې، که راغلې وای څومره ساعت به دې تېر شوی و. پوټل کې به دې کوژده لیدلې وه، ساز او سندرې به دې لیدلې او اورېدلې وې. نجونو گنجشکاک ته داسې ځانونه خولې کړل چې ما یې کړه پوښتنه.
گنجشکاک یې لا څه شی دی؟
یو مسته د ګډا سندره ده، مانا نه لري خو اوس مشهوره شوې ده.
خو که ته د ما کوژدې ته راغلې وای، اتنونه او ډولونه به دې لیدلي وو، د نجونو دایراګان به دې لیدلي وو.
خو ځه چې زه در نغلم ته هم رانغلې، خلاص په خلاص.
ځه سعیده، اوس دا ووایه چې چا ته یې ورکړې، څه ډول هلک دی؟
هغه چاته چې خوښ مې وو، او یو خروار مسجونه او ایمیلونه مو سره لیږلي رالیږلي وو. سم عمر خان دی، ډېر ښکلی دی.
امیر خان خوندی؟
او ولی خاندی؟
تو خدای، تا امیر خان تم کلی وایی؟
ولی پا امیر خان چه شویدی؟
زخوری، دا امیر خان دی اغا شلغم پوز او را کسی، اغا کگی چخره نسترگی دی لکه چه نویلی دلی؟
تو چو خیی؟
خو اغا دی کلی دی نایی زوی امیر خان های در تخیم، تو بیا اغا تم کلی وایی؟
اوف، دی ما خودی رو چاوده، اغا ندهی لیوانه، دی فلم حال کامر خان در تخیم، اغا دین دی فلمونو. خا، اوستا وایا چه تی چه تاور کردی؟
زیم دی کلی یو دنگ، لوار، او دور زوان تاور کردیم. غرد غرد بریتونه دی، او موری وایی چه هر سهاری پا کچو غلوی. اغا وایی چه ایلا یو پاو کچه دی بریتونه و ویختانو بس شی.
یو پاو کچ؟
او بخدای چه، دی تا بریتونه لری؟
نه لیوانه، چه بریتونه ای وای؟ پشکاولی بمیوو.
نو داس وای چه علک نده انجلی ده.
بوره، ملامت نه یه، پلمونه دی ندلی دلی، زکه پا فلمونو که بدماشان غرد غرد بریتونه پریگ دی.
بس بس، چنو را بده خفه کم.
د شورا د غونډي جریان به مو اوریدلی وي. راځئ د یوه نمونه به یې موږ در واورو.
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي، چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پایه به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دې ووایه، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو، او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم سو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو ووایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب. اوس دې بل وکیل صاحب خپلې خبرې پیل کړي.
مننه رئیس صاحب، خدای دې راته ژوندی لره. خدای دې ټول وکیلان راته ژوندي لري. دغه تالار په دوی ښه ښکارېږي، که دوی نه وای اوس به دلته څوک ناست و؟ محترم رئیس صاحب، موږ ته خپل موکلین سترګې په لاره دي چې څه به ورته کوو. همدا اوس مو غږ اوري او افتخار راباندې کوي چې د دوی په استازیتوب دلته خبرې کوو، او د دوی غږ د چارواکو تر کڼو غوږونو رسوو. د ما هم همدا نظر دی چې ټول باید د مجلس رموز په پام کې ونیسي او خپلې خبرې لنډې کړي. که ټول همداسې لږې خبرې وکړو نو باور لرم چې هیواد به مو ډیره زیاته ترقي وکړي، ځکه چې ټولو ته به مو د نظر ورکولو وخت ورکړی وي.
وکیل صاحب، څه ویل غواړئ تاسو؟ هغه اصلي خبرې ته راشه.
صاحب، اصلي خبره همدا ده چې ټول باید له اوږدو خبرو ځان وساتو چې دغو نورو ته هم د نظر ورکولو نوبت ور ورسیږي.
هو همداسې ده، خو مطلب مو څه دی؟
همدا مې مطلب ده چې ومې وایه. لټولو ډیره ډیره مننه چې نما نظر یې واورید. ام دومره می وایل صاحب بس.
مننه وکیل صاحب او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډیره خې او ډیره لنډې خبرې وکړې، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبات و نه رسیده، چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
سی پر کرکټ ملي لوبغاړو د 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 کرکټ